ساعت 4 بعد از ظهر شنونده عزیز تا این به دنبال اخبار بازم به شما فرصت میدیم تا تماس بگیرین و نظرهایتان و همچنان قصه های کامیابیتان در داخل افغانستان با سایر شنونده ها شریک بسازین. در سر ساعت توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
ولسم شرحنت کرزی هیله و شوال چپا افغانستان که بده سولی ده هچو پلار که لحیط بی اسلامی دلی سره هم خبری دوامه که ده افغانستان و پاکستان لپرد امریکا زنگری از تازی کابل تراله شدلی ده فرانسیه دفاع وزیر لافغان و ناتو چارو اکسر ولی دول پار کابل تراغلی. پورا خبرانم ولسمشر حمید کرزی هیله و شوول چې په افغانستان کې به د سولې د هڅو په لړ کې له حزب اسلامي ډلې سره هم خبري دوام وکړي. ولسمشر کرزی وایي د حزب اسلامي ګوند یو پلاوی چې په وروستیو کې کابل ته راغلی و له ده او د لومړي مرستیال په ګډون له یو شمېر نور افغان چارواکو سره هم خبري کړې. نوموړی وایي چې دا خبرې په دوستانه ډول سوي. ښاغلی کرزی نن د ملي شورا د دوهم کال د تقنیني دورې د پیل غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د افغانان په مشرۍ د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي کابل تر رسیدلې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې مارک ګروسمن نن سهار له هند کابل تر ورسید. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي ګروسمن له خولې ویل شوی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او روانو ستونزو د حل لپاره امریکا له خپلو ټولو ممکنو لارو سره همکاري کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي بل افغان چارواکو سره وویني او د افغانستان د سولې په اړه به ورسره بحث وکړي. د فرانسې دفاع وزیر لافان او ناتو چارواکو سره د لیدو لپاره کابل ته راغلی. ګیرارد لینګ داسې وخت کابل ته راغلی چې د یو افغان پوځي لخوا څلور فرانسوي سرتیر په کاپیسا ولایت کې وژل شوي او د فرانسې د دفاع وزیر د خپلو نورو ژبلو عسکرو سره هم لیدلی دي. شاغلی لنګ په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو د روزنیز ماموریت هغه ګواښونه هم وڅېړي چې په دې هیواد کې ورسره مخ دي. فرانسه په افغانستان کې 3600 پوځیان لري او له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې اتیا څخه ډېر وژل شوي او د هلمند څخه رسیدلی راپور نه وایي چې په دې ولایت کې د ماین 14 درې تنه ولسی خلک وژلي. د دې ولایت امنیت امیر کمال الدین شرزی وایي ماین نن غرمه په لشکرګاه کې د لشکر بازار په سیمه کې پر یو موټر سوی چې درې تنه نور کسان پکې ژوبل شوي او ټول مزدوران وو. د ماین د دې 14 مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه 38 افغانۍ او 50 پلی یو یورو 38 افغانۍ یو انګلیسي پون او اویا افغانۍ یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله زر ایراني تومان او 20 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1515 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه د سیمې منړی په خبرونه کې لا جان غلکوز سره ملتیا وکي.
ل معصوم میوند په مننه په مخړې د سیمې نړۍ خبرونه ده. د ایران سپاهی انقلاب نو ویل دوی په خلیج کې د امریکا د جنگي بیړیو ځای په ځای کېدل د هغه هواد عادي فعالیت بولی. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د سپاهی انقلاب د قومندان حسین سلامی له خولې وایي د امریکا جنگي بیړیو او پوځي ځواکونه له څو کلونو راهیسې په خلیج او منځنۍ ختیځ کې ځای پر ځای دي. د نوو جنگي بیړیو واستولې کومه نوې خبره نه ده او باید د امریکا دائمي حضور ونه ګڼل شي. د سپاه انقلاب د قومندان دا بیان واشنگتن ته د تهران د وروستیو ګواښونو اهمیت راکموي چې ویلي و له خلیج څخه باید لرې شي. د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی جګې سطحې ته رسېدلی دی. ایران ګواښ کړی که چیرې د تیلو پر صادراتو یې نوي بندیزونه ولګول شي نو دوی به د هرمز تنګی وتړي. چین له ایران څخه په ټینګه غوښتي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرې بیرته پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت موین وو هی لونګ وای پیکینګ غواړي د ایران اټومي مسله دې د بندیزونو او پوځي لارې پر ځای په سوله ییز ډول د خبرو له لارې حل شي. هی لونګ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مرستیال علي باقری په مشرۍ له ایراني هیئت سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې ایران د خپل اټومي پروګرام په پرمخ بیولو سره په یوې خطرناکې لارې روان دی. کلینټن ویلی نړیواله ټولنه له تهران څخه غواړي د خپل وروستي بیان په اړه چې د خبرو میز ته له کیناسو سره لیوالتیا ښودلې زیات صداقت باید ښکاره کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت موین له ایراني هیئت سره په داسې حال کې خبرې وکړې چې د امریکا د کانګرس غړي د هغو بهرنیو بانکونو لپاره د سزا ورکولو د جزئیاتو خپرولو په لټه کې دي چې د ایران له مرکزي بانک سره معاملې لري. د ایران مرکزي بانک د دې هیواد د تیلو د صادراتو راکړې ورکړې ترسره کوي. د سوری د حکومت د مخالفانو یو ډله وایي دوی به په سوری کې د مخالفانو د ټکونې راپور په خپله برابر کړي او دا ځکه دوی بیره لري چې د عربي اتحاد د څارونکو راپور به هر څه په ډاګه نه کړي. د سوری ملي شورا له دې مخکې هم د عربي اتحاد د 115 کسیزې څارونکو ډلې پر ماموریت انتقاد کړی و چې خپل کارونه یې سم نه دي ترسره کړي او د بشار الاسد رژیم ته مشروعیت ورکوي. ټاکل شوی چې د عربي اتحاد د څارونکو ډلې مشر سوډانی جنرال محمد ادبی به نن په قاهره کې عربي اتحاد ته خپل راپور وړاندې کړي. د عربي اتحاد او دمشق ترمنځ د یوې میاشتې معامله چې څارونکو ته یې په سوریه کې د ګرځېدو اجازه ورکړې د راتلونکې پنج شنبه په ورځ پای ته رسېږي، خو د مظاهره کوونکو د ټکولو د بندېدو کومه علامه نه تر سترګو کېږي. د نایجیریا پولیس وایي په کانو ښار کې په امنیتي هدفونو باندې د جمعې د ورځې تنظیم شوو بمي حملو او چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي. د پولیسو د خبري رسنیو مامور اولوسولا اومور په یو بیان کې ویلي د پولیسو د ماموریتونو، استخباراتي ادارو او د پولیسو د مرکزونو په ګډون په 8 هدفونو حملې شوي دي. پولیسو په کانو ښار کې چې په دې وروستیو کې د بوکو حرام بنسټپالې ډلې حملو سخت ځپلی، په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز لګولی دی. دغه ډلې د عیسویانو د اختر یا کرسمس په ورځ د نایجیریا په مرکز ابوجا کې په کلیسا کې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی و چې له امله یې 10 کسان مړه او 50 نور ټپیان شوي ول. او دوه روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له کاناډا څخه اخیستل شوي دي. په اوټاوا کې د روسي سفارت دا خبره رد کړې چې دا ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تړاو له کاناډا څخه اخیستل شوي دي. د کاناډا څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د روسي د سمندري ځواک د استخباراتو افسر جیفري پاول د لیسل تورن کړ چې یو بهرني اورګان ته پټ پوځي اسرار تیر کړی دي. د کاناډا حکومت هغه اوازې نه دي تایید کړي چې وایي د کاناډا او ناتو ډیر حساس او مهم معلومات روسیې ترلاسه کړي دي. د کاناډا سی بی سی ټلویزیون ویلي له کومې ورځې چې د روسیې د سمندري ځواک افسر د لیسل نیول شوی، دواړو روسي ډیپلوماتانو خپل ډیپلوماتیکي امتیاز له لاسه ورکړی دی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بله شنونده عزیز، شما را بازم به زیر آسمان کبود تو خوش آمدید میگیم و در برنامه امروز درباره مشکلات جوانان و به خصوص جوانایی که سفرهای گزاف پر مخاطره را در پیش رو گرفته به کشورهای غربی میرن صحبت میکنیم. خب مهمانای برنامه ما هستند تیمورشاه اساقزی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در امور جوانان محمد خان دانشجو معاون فرهنگی اتحادیه جوانان، و خیر محمد نیرو سرپرست معینیت کار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان. تشکر میکنیم از مهمانای ما. و شنونده عزیز، قبلا در ساعت اول براتون گفتیم که همکار ما اجمل اند در همی هفته به یونان سفر داشت و از نزدیک با یک تعداد از افغانهایی که در لاگرها و توقیفگاه ها در کشور، جایی که به گفته وزارت خارجه افغانستان در ظرف 1 سال 50,000 افغان وارد کشور شد تا ای که به اروپای غربی خود برسانن، بند مانده نموج هستند. از اجمل اند بیشتر در آغاز در مورد همی افغان ها میخواییم که بشنویم.
بله انصب، تاسو ایتالیا ته تللی وی، یونان مو ولیدو، ځین نور د ختیځ اروپا هیوادونه مو ولید. لول ته مو افغانانو سره خبرې کړې دي، له نږدې لیدلې دي ک لمړی د دغه حقوق افغانانو په اړه زموږ اوریدونکو ته د خپل سترګو لیدلای حال وایست چې په یونان کې دی او شمیر هم ویل کیږي چې په یو کال کې 50,000 راغلي دي. هغوی تاسو لیدلې دي په لاګرونو کې یا توقیف ځایونو کې، هغوی تاسو څه ویل؟
عموما زه په داسې وخت کې 2 ځل په دې وروستیو کې یونان ته لاړم، ولته مې له افغان مهاجرو سره چې په توقیف ځایونو کې دي یا توقیف ځایونو نه بیرون دي وکتل چې تازه مې دلته پراډیو کې چې خبرونه او رپورټونه هم لستل، نو د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت هم تللی و اتن ته، او هلته یې څه خبرې مبرې هم کړې وې او ځینو کسانو ته یې اسناد هم ویشلي وو. خو د دې حیات سفر ډیر محدود و، لکه دوی چې ویلي دي چې د کال 50,000 کسان ځي. ما چې څومره کسان وکتل، یا افغانان چې هلته په ستونزه کې وو، په مبسونو کې وو، یا بیرون په مشکلاتو کې وو، په خیمو کې، په ځنګلونو کې، په کېږدیو کې اوسېدل، په ډیر بد حالت کې، پیسې نه لرلې، 2 روپۍ ورسره نه وي چې ډوډۍ واخلي. ما 2 کوچني ماشومان ولیدل په یو سړک باندې د پولیسو له ډاره ډیر پټ پټ روان ول، او خپلو کې پښتو ویله. د پښتو ویل نه وروسته زه چې پوه شوم، ما چې ورسره وختل خبرې وکړم، له ما نه مو ویریدل منډې کړې. اخر مې چې ورته په پښتو باندې غږ وکړ چې افغان افغانان یې راستانه شول. دا دواړه ډیر واړه ماشومان و. زه د هغوی میاندو ته او پلرونو ته تعجب کوم چې خپلو دې کوچنیو ماشومانو ته اجازه ورکړې وه چې دوی لاړ شي او د سالونیکی په نوم باندې په یو ښار کې د یونان هلته په ځنګل کې په یو کم کې واوسیږي. دوی ته چې ما وویل تاسو څخه لاوړئ، دا اول خو دغه ټول افغانان چې هلته تللي دي پښیمانه دي، ځکه هر سړی چې تللی دی هغه دومره اقتصادي وس درلود. یو سړی چې 6,000-15,000 یورو کاچاکبر ته ورکولی شي، نو موږ او تاسو خو د افغانستان په سطح او کچه که فکر وکړو، 15,000-16,000 یورو په افغانستان کې یوه ښه سرمایه ده د ژوند کولو او کاروبار لپاره. نو دوی زیاتره د اقتصادي مجبوریتونو له کبله زه نشم ویلی، یوازې د سیالیو له مخې تللي و. دغه ټول افغانان بیرته پښیمانه و، بیرته د تګ لارې ورنه ورکې وي. افغان هیئت چې تللی و یوازې له څو محدودو کسانو او رسمي ناستې ولاړې کړې وي. زه چې چا سره مخ شوم هغوی د افغان هیئت له راتګ نه نه و خبر. هغه که په مابسونو کې هم و، خصوصا د سالونیکی په مابسونو کې چې څومره خلک
افغان هیئت د څه لپاره تللی و، څه کولی شي له دوی سره
افغان هیئت دغه اول خو افغان هیئت داسې کولی شي چې په بشري لحاظ باندې له یونانی حکومت سره او چارواکو او پولیسو سره خبرې وکړي چې کله افغانان راځي خپل ستونزې ورته تشریح کړي چې د دې ستونزو په بنیاد باندې راځي، او لطفا تاسو ورسره ښه سلوک وکړئ. هغه که بیرته راستوئ هم په ښه سلوک کې راواستوئ، هغه که تاسو خوشې کوئ هم په ښه سلوک کې راواستوئ. دا کار کولی شي چې په دې کې هیئت تر ډېره حده پورې بریالی نه ښکاري. ځکه ما ورته وویل کوم خلک چې زه ورسره مخ شوم له هیئت نه نه و خبر چې یو هیئت راغلی. مابسونو کې لامبې پوښتنې په لسګونو کسان د یونان پراته دي د اسنادو د نشتوالي له کبله. لوی ستونزه دا ده چې هلته یونان ته هغه کسان چې تللي که هغه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ شي، دا خپله به ته څلور میاشتې د ډیپورټ سنټر په نوم باندې زندان ته ورته په یو ځای
زندان توضیح مرکې. څه ډول
زندانونه یې د یونان چې دي؟ توقیف خانې دي. عموما دا افغانان په توقیف خانو کې ساتي، هغه چې کوم جرم ونه لري او یوازې د اسنادو د نشتوالي له کبله نیولی وي. نو په توقیف خانو کې دوی سره داسې توقیف خانې وي چې په هغې کې که یو سړی له قاچاق سره نیولی وي، هغه هم په هماغه توقیف خانه کې دی، په پنجرو کې بندې. او که یو سړی په دې اسنادو په نشتوالي هم نیولی دی، دا هم بندې. یونان د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی، او که چیرته د افغانانو د پوښتنې څوک واوسي یا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت واقعا وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، نو کولی شي چې د یوناني چارواکو سره په خبرې وکړي او ووایي چې د مهاجرینو او جنایتکارانو ترمنځ باید توپیر وکړي. په هغه توقیف خانو کې چې تاسو جنایتکاران ساتئ، مهاجرین ونه ساتئ. په دې برخه کې هم هیئت ډېره غټه لاسته راوړنه نه لرله. په بیرته ستنېدلو کې د افغانستان سفارتونه د معلوماتو په کمښت کې، که تاسو چیرته اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویبسایټ ته ورشئ او وګورئ چې د یونان لپاره د دوی کوم سفارت کار کوي. اول خو دومره یو مهم هیواد کې دوی باید ډیر مخکې په دې اړه باندې سفارت خلاص کړی وي. بلغاریا زه نه پوهېږم چې په ستراتیژیک او سیاسي لحاظ به افغانستان ته څومره اهمیت لري، خو د مهاجرو او هلته د افغانانو د میشتېدنې په برخه کې په بلغاریا کې ډیر کم شمېر افغانان اوسېږي. د هغې په ځای باید په یونان کې د ډیر مخکې نه سفارت وي. اوس دوی وایي چې په مارچ کې دا سفارت خلاصوو. د معلوماتو په ګډوډۍ کې که وګورئ، که تاسو د وزارت خارجه د ویبسایټ ته ورشئ، اواله درکې د ایټالیې په سفارت باندې چې ایټالیې سفارت د موږ په یونان کې
یونان د خلکو
مسؤول دی. کله چې تیره اونۍ جانان موسازي صاحب خبرې کولې، نو د ده په خبرو کې ویل چې د بلغاریا نه د موږ یو هیئت تللی و. بلغاریا دا مهال د یونان سره د موږ ډیپلوماتیکې اړیکې تامینوي. بلغاریا کې ستونزه څه ده؟ بلغاریا چې ده د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی، خو بلغاریا لا په شنګن زون کې نه دی
شامل.
که د یو چا خپلوان په یونان کې مشکل ولري او دی ورسره مرسته کوي، په اروپایي ټولنه کې په ډېر اسانۍ کولی شي ایټالیې ته لاړ شي، خو بلغاریا ته باید تاول لاړ شي ویزه واخلي. نو یو سړی چې په یونان کې سند نه لري، هغه به د بلغاریا څه ویزه واخلي او څه به د بلغاریا تر سفارت پورې غږ ورسي.
تاسو بل موضوع یاده کړه، وم ویل چې د ډېر ماجر چې په ځنګلونو کې ول، او دوی کله چې پولیس اغلل او وبو پیدا چې په دې سیمه کې افغانان دي یا ماجر دي، دوی به خپل ځای بدلو، بیا بل ځای اړول.
دوی هم ځایونه بدلول، له پولیسو سره یې اخو ډب کوو، زخمیان کېدل، خوګېدل، ځکه دوی په ځنګلونو کې د سیندونو او دریابونو او خصوصا له هغه ځای نه چې کشتۍ باریږي او لوی موټرې باریږي، دې ته څیرمه دوی په ځنګلونو کې جونګړې وهلې. په دې جونګړو کې دا نه انساني جونګړې وي، نه اوبه وي، نه ډوډۍ وه پکې. په دې جونګړو کې به دوی پراته وه.
نو ډوډۍ له څنګه پیدا؟
ډوډۍ بیا یو نیم کس به لرې راسته وه، او هغې به ورته د ښار نه څه وچه ډوډۍ. حتی ما داسې افغانان ولیدل چې دا باطله دانیو نه یې ډوډۍګانې ټولولې چې دا خلکو پکې غورځولي او دا یې وړلې په کمپونو کې خوړلې. په دغه خیمو کې په هغه یخنۍ کې چې د صفر نه ښکته یخنۍ د دوی ژوند کوه، په دوی کې ښځې وي، په دوی کې فامیلونه هم و، په دوی کې ماشومان هم و، په دوی کې کورنۍ هم وي. او دا خیمې خو هم غیر قانوني دي. وخت په وخت د دوی پسې پولیس ورتله، ځینې د پولیس سره مقاومت کوه چې دا خپله یو غیر قانوني کار و، ځینې تښتېدل له هغې ځای یو بل ځای جونګړې والي. د دې نه بیا په دې وړو وړو لاریو کې چې کوم زینه بلاری باریدلی واړو واړو ماشومان زانونه د لاریو د ترپالون لاندې خخول د خلکو مونږ ته کیسه وکړه د دوه درې کسانو د کیسه را ته وکړل چې یو ماشومو په ترپال کې ځان بند کړو کله چې د لاری اخواته ایتالیا ته ووختل او د موټر چلون کې ترپال خلاص ک هغه ماشوم افغان تر لاندې رول ویده او ساپ کې نه و نو پدی برخه کې
پوینان
کې ډیر ستونزې
اوس اگر در ارتباط به می توقیفگاه گفتین آیا ای افغانایی که در توقیفگاه حبس میشن اینا حق دسترسی به وکیل دارن یا حکومت یونان بر اینا وکلای مدافع در اختیارشان قرار میده تا از قضیه و دوسیه اینا دفاع کنه؟
عموما دغه افغانان چې اسناد نلري د یونان حکومت چې اول دوی ته ورزی دوی ته دی وی میشته لپاره یو سند ورکی ورته چې تاسو د یونان نه ووځي هغه افغانان چې وسله لري په دې و میاشت کې قاچاقبر سره او نورو خلکو سره ارتباط نیسي او په دې و میاشت کې یو ځان یو لار غیر قانوني ځان ته پیدا کوي خو که دویم ځل په دغه غیر قانوني لار کې ونیول شي بیا یې دوی په توقیف خانه کې ساتي
څنګه لار پیدا کوي تاسو لار پیدا کوي
دا خو دا د قاچاقبرانو لارې دي په غیر قانوني توګه په جالي اسنادو باندې وزي کوشش کوي ایتالیا ته لاړ شي د نور اروپایي هیوادونو ته د راوختو کوشش کوي یا د اوایي لارونه په جالي اسنادو باندې هڅه کوي چې راشي یا د بحري لارونه په جالي اسنادو او په دې باندې هڅه کوي چې راشي خو پولیس عموما تر درې میاشتو پورې دغه پولیس حق لري ځان ته حق ورکوي زه نه پوهېږم چې څولې داسې یو قانون دی په اروپایي ټولنه کې چې که یو سړی اسناد ونه لري تر درې څلور میاشتو پورې او حتی تر څه وخت چې پولیسو غواړي هغه له ځان سره په توقیف خانه کې وساتي توقیف خانې عموما د پولیسو داسې دي چې په هغې کې هغه د اروپایي ټولنې چې کوم د سټنډرډونه دي معیارونه دي د مابس او زندان دپاره چې یو سړی باید تخت ولري په د خوب دپاره په مابس کې یا یو سړی باید اویلۍ ولري انګړ ولري چې په ورځ کې حد اقل د نیم ساعت لپاره رڼا وویني نه په توقیف خانو کې دا سړی کېدلی شي په پنځه ویشت ورځو کې خوشې کې د پولیسو خپله خوښه ده
په یونان کې البته
په یونان کې کېدی شي په دوه میاشتې ځان سره وساتي کېدی شي ځینې کسان درې میاشتې ځان سره وساتي
داسې مې وویل داسې کسان ول چې څلور میاشتې بیخي رڼا او
لمر نه و لیدلی داسې کسان هم په دې توقیف خانو کې و
بله تشکر انصاب سلامت باشین تشکر از توضیحاتتان از یک چشمدیدتان با ما و شنوندای رادیو آزادی شریک ساختین حال هم میخوایم که از مهمانای ما بشنویم که اینا مقامات حکومت افغانستان هستن اگر در این مورد تبصره کنن که چرا حکومت افغانستان برای ایجاد سهولت و یایی که حداقل رفع مشکلات ادبای خود در کشورهای خارج اقدام نمی کنه
بله مش البته کوشش وکو چه ده بهرنوی چار ده وزارت ویان دعوت کو ده خبرونی تا او ده اوریدون کو ده دول پشتونو تا او ده دول سوالونو تا تواب وی خو متاسفانه جانان مسازه آزر نشو سره لدی چه یو ونه مخی ما ده تاول چه پا ده پروگرام که برخه واخلی
خب
برحال لیکن ما مسئله بلم و چه مخی زینو اوریدون کو اول چه پا افغانستان که کار تر توسی څوک واسطه ونه لري رشوت ونه لري کې درس هم ویلې کې پوهنتونم خلاص کړی کار نه ورته پیدا کیږي الدا چې زموش ملما د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د کار موین خیر محمد نیرو وای چې ک څوک پیسې ملري دوی ورته د کار مشوره ورکوي هغه خلک چې بیکار دي غوی ته دوی د کار شرایط ورته مساعده یا سلام مشوره ورکوي کله چې خبره د رشوت او د واسطې شو نو خلق تبن چې مایوسه کیږي او تبن چې دغه سي خطرناک لاري انتخابوي او دي چې ځانته روزي پیدا کی او کاروبار پیدا کی نیرو سپ کپرې برخه کې تاسو تفسیر وکړئ د څو اوریدونکو شکایتو
تشکر قسمه کوم پیشتر هم عرض کردم وزارت کار از طریق مرکز خدمات کاریابی مشوره لازمه بر کاریابی بر کسایی که در جستجوی کار هستن آماده می ساده و میته اما در موردی که شما از رشوت و واسطه یادآوری کردین این یک مسئله قانونی نیست هر کسی که در ادارات دولتی یا تصدیه دولتی میخواین شامل کار شوند از طریق رقابت آزاد باید اونو برن امتحان هاییست که در اونجا سهم میگرن هر کسی که برنده شد مطابق مو شایستگیشان به کار باید گماشته شوند خب دیام شکی نیست که متاسفانه رشوت در سیستم وجود داره اما مبارزه لایزی جریان داره امیدوار هستیم که بالاخره این مبارزه به نتیجه برسه ما فکر میکنم که موضوع بیکاری را که شما در رابطه با مهاجرت های کاری یاد کردین یا دوست ما پیشتر یاد کردن، این مهاجرت ها دو علت دارد. یکی سابق علتش سیاسی بود که یکی از دوستا گفتن که بنابر مشکلات سیاسی که در زمان نظام طالبا داشتن اینا وطن ترک کردن و رفتن، اما یک تعداد کسای دیگه که امروز مهاجرت میکنن اینا فکر میکنن که مهاجرت ها مهاجرت های اقتصادی است یا مهاجرت های کاری است. متاسفانه مهاجرت کاری نیست اینا، برای اینکه اگر خواسته باشن کار بکنن. قسمی که دیگه دوستام همین موضوع را تایید کردن، اینا میتونن که با می پولی که مصرف میکنن در داخل کشور خود بتونن یک کاروبار شروع بکنن. این که اگر یاد نمیفهمن که چی کاروبار شروع کنن، ما دو قسمت همکاری کرده میتونیم امرشون. مثالش یکی از دوستای ما شما پیشتر در صحبتای خود گفت که من یک مقدار پول داشتم و بالاخره من رفتم کار نجاری رو شروع کردم با وجود که صنف 12 هم خوانده بود. مثل دینی برادر ما دیگه هم وطنای ما هم میتونن با می پولی که دارن برای خوردریزی دیگه را شروع بکنن، هر چیزی که را به او علاقه من باشن و یا بتانن انجام بتن. مثال های بسیار ساده ایش هست، با می پولا میتونن یک فارم کوچک مرغداری بسازن اگر در دیات و قصبات هستن و همسال از دیگه کارهای خوردریزی را میتونن که اینا ایجاد بکنن که هم تولیدات در کشور بیشتر شود و ما یعنی از نایی واردات مواد خوراکی گپا کم و بیش خود به خود کفا شدیم و هم زمین کار برای یک تعداد دیگه در پولیشان مساعد خواهد شد. اینی گپایی سه که کلش بر میگرده به مسئولیت پذیری خود هموطنهای ما شما و ما باید احساس وطن دوستی را در تمام جوانای خود تقویه بکنیم. متاسفانه این احساس ضعیف شده. اگر این احساس ضعیف نشده باشه، چرا اگر وطن ما با وجود ازی که میفهمه که همینجا میتونه گزاری خود بکنه با مو پول، چرا دست به مهاجرت میدانه؟ چرا همینقدر خطرات قبول میکنه و کوشش میکنه که
وطن فرار؟ نیروس شما میگین که احساس وطن دوستی در بین جوانا تضعیف شده و علتش هم میشه که ما از دانشجو صاحب که معاون فرنگی اتحادیه جوانان افغانستان است از اینا بشنیم که آیا واقعا همونطور است؟ اگر هست دلیلش چیست؟ آیا دلیلش فساد اداری است؟ آیا حکومت نبود حکومت داری خوب است یا دلایل دیگه وجود داره آقای دانشجو؟
دلیل عمدهش همی است که از طریق حتی بیانات رئیس جمهور ما میشنویم که میگن تعلیم و تحصیل کنن جوان ها، ولی یک تعداد جوان های ما تعلیم میکنن صنف 12 میشه و پانتون جذب نمیشه، بی نتیجه میمونه. این یک دلیل روشنش هست. دلیل روشن دیگه ای که محصلین ما فارغ میشه لیسانسه ولی در اصلاحات اداری یک میار در نظر گرفتن که 3 سال تجربه کاری داشته باشه. وقتی کسی که فارغ میشه از پانتون معلوم است که 3 سال تجربه کاری نداره. یک تعداد جوانای معسل ما که فارغ میشد از تحصیلات عالی خود به می عنوانی که تجربه کاری نداره برشان بانه میشه، برشان وظیفه داده نمیشه از طریق اصلاحات اداری. یکی دیگه هم که روابط بیشتر است نسبت به ضوابط، مثلا کسی که شناخت داره تحصیلات عالی داشته باشه یا نداشته باشه جذب میشه.
دانشجو صاحب دیگه مسئله چی تاثیر داره چه پانتونی که تحصیل کول ځوانان نه جذب شي، باید هم نشي جذب کټول ټول پانتون ولولي ټول ځوانان نو کار بل کوم ورته پیدا کیږي په هیڅ ځای دی دنیا کې داسې نه دي چې ټول خلک دی پانتونونه ولولي او ډیگریانه دی اخلي. دا حتمی نه ده، لیکن فکر نه کوي چې دا ځوانان هم باید په دې فکر کې ونه وسی چې خامخا دی پانتون ولولي. باید لکه مخکنی اوریدون کی چول چه نجاری که وی دولسم ول وستو نجاری وکړه کسبونو ته هم مخه کړی.
بله فرمودی شما درست است، ولی آنچه که در ذهن جوانای ما همیشه از طرف خانواده گفته میشه که شما بعد از اینکه مکتب خلاص کردین باید برین پانتون، این یک فرهنگی است که از قبل به میراث مانده برای خانواده و جوانای ما و به امید امی 12 سال درس میخونن که باید پانتون برن امتحان بدن و شامل پانتون شون و تحصیلات عالی برسن. آنچه مهمی است که حداقل اگر در پانتون ظرفیت ساخته نشده اینا جذب شوند تا حد مسلکی ساخته شوند. خیلی چرا 12 سال درس بخونن، خواهم 12 سال در یک رشته مسلکی امرایشان مثلا در یک مسات نیمالی که مسلکی فارغ شوند.
بله زما اشاره مثلا هم دیتا و چه تاسی هم دستی و خبره و که لیکن زموش دیر خلق دیر افغانان دیر مقامات دیر کارپوهن چه کلموش بحث ور سرکو دوی وی چه باید پوپهانتونونو که دی جذب ظرفیت زیاد شی کدی جذب ظرفیت زیاد شی لابا دی دست خلقو تا چه کار غواری دی غوش میر لا زیاد شی او طبعا چه دوی تا پا دولتی ادارو که کار نپیدا کشی.
در این زمان ما فکر میکنم شاید اکی جوانا هم موافق باشن که در افغانستان فعلا جای و ظرفیت جذب جوانایی که از نهادهای تحصیلات عالی فارغ شدن وجود داره. یعنی مثلا اگر ما دکتر میگیم یا معلم میگیم یا انجینیر میگیم، افغانستان نیاز بیشتر داره برای همچو کادرهای مسلکی که
اگر چه ده خبر لدوی پشتونو که هم دسته که نده در تو چی پلی برخی که معلومات لری
بین از خیر محمد نیروسه که موین سرپرست موینیت کار وزارت کار مجتمعی از اینا پرسیم که چطور است این مسئله.
نقطه بسیار جالب را اشاره کردین. واقعا اگر ما بخواهیم که همه از پوانتونا فارغ شوند شاید هم زمینی جذب بر کلشان میسر نباشه، و هم ای که زمانی که از آموزش ما شما صحبت میکنیم، آموزش باید بر مبنای تقاضای بازار کار صورت بگیره. یعنی بعد از اینکه ما مارکت کار ارزیابی کردیم، در مطابقت با او آموزش های خود ما شما باید پلان بکنیم. میشه که جوانایی که از صنف 12 فارغ شدن در یکی از ارفاها یا در یکی از فنون از طریق کورسای کوتاه مدت 3 ماه و 6 ماه و 1 ساله تا 2 ساله اینا برن و یک قابلیت پیدا بکنن تا اینکه یا امپلویبل شون یا قابل استخدام شون در بازار کار. و در این عرصه وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه داره و کار میکنه که همین آموزش ها را از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای که داره برای جوانای ما تهیه بکنه. دیگه این سهولت ایجاد شده از طرف دولت و سرازی کار جریان داره و ما در همی کلاستر HRDB یا چی برش میگیم خواهی بشری در کلاسترش که در کابل کنفرانس مطرح شده بود، ما مسئله آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از پیشنهادات بسیار عمده خود تقدیم کرده بودیم که و ما پلان کردیم که تا سال 2014 حدود 240,000 نفر ما آموزش بتیم در اشتایی که بازار کار ده و نیاز داره.
بله زیادت منان ایساق زیسب دیرو هیوادونو که زوانان اومن دی کار شرایط تا گوری دی کار بازار تا گوری بیا دیگه مطابق درسوهی رشته انتخابهی پا دیرو هیوادونو که هم دستی در تازه مجد پا گوانده هیوادونو که مثلا زوانان گوری چه انجینیر تا زیادت ارتیا ده نو دیر کوشش که چه انجینیری ولولی یا دکتر تا ارتیا ده نو تیپ تا مخه کوی. لیکن دیموش پا وطن که دیر خلق اصلا نپویشه چه پا دولتی دارو که کم رشته تا ضرورت ده کم میتسانگی تا ضرورت ده نو دوی هم انتخاب ده پوانتونو ده اخبال مسلک پا دست شکل سرنشی کوله چه ایغه تا ارتیا ده پا دی برخه که ستاسو وزارت چه کوله شی پا چه شکل سر خلقو سر همکاری کوله شی.
دیر زیاد مننه باز دی چه مونگ عملی کارونم لرو بیا هم د ځوانان چر مونیت او پولیسا زورګان دی، ولی د ټولنې د ځوانانو د ضرورتونو په اساس مونږ ډیر عملی فعالیتونه تر سره کوو چې په دې ته بعد خوشبختانه باید ویم چې په خو واقعا د ختیم د خبره و چې اکثریت افغانان نه پوهېده بې دینه چې پوه چې کوم رشته مارکیټ یا بازار د کار لري په هغه برخه کې شامل شي یا شمولیت پیدا کی. اکثریت فقط داوی بهم دا و چه تب تلاشی داکتر تلاشی نتیجه داده چه نن دا افغانستان وزارتونو خسته که چه تر ریاستونو آین تر مدیرتونو پسطا آر وزارت چلاشی تا دخپل مدیرتونو پسطا بانیم یا داکتر لری زگه چه تو داکتران تا خواه هم روختی وزارت وزیفه نیشو برکواله چه خوشبختانه نن زیادتر زوانان دیتا متوجی شوی دی چی پا نوی تکنولوژی باندی آشنا شی مثلا او گوری چی مثلا پا افغانستان که ده اقتصاد پونزه رول مثلا دیر قوی ده اقتصاد تر دیر رقمان دانشته زکر چی مونگا ولی ده آغش میرزوانان چی مثلا ده کنکور نبی نتیجه پیده کی گی مونگا ده لورز دکلو او نیمه لورز دکلو خصوصی موساد سر پا جریان کیو تیر کال مونگا و توانی دو چه تقریبا سلور بیزر کسا زوانانو تا دزدک زمینه یا پا تخفیف سر او یا پا وریات دول دوی تا مساید که سا کال تر دغه دم پورچزو تا سر خبری که همه تقریبا ده یو بیزر کسا زوانان دو پار دزدک زمینه پا دغه خصوصی پانتونونو که مساید شویده انشالله تر آخر ده کال پور مونگا به دیج در کسا ورسو چه خوشبختانه مختلف رشتی را غیری دی زیادتره چه زوز گورم خصوصا آغازوانان چه پا مرکز که و پا ولایتونی که پا خارونی که جوان که ده نقطه تا متوجه شوی دی آغاز رشته زیاد پامدارنه که چه بازار ده کال داری مرکیت داری پتار ده مثال اکثر زوانان واس کوشش که چه وی چه انگریزی جبه ازده که کمپیوتر ازده که دلیلی رو نپختن کم وای دورسن صرف نفرخ میشه چکل انگلیسی زبان اجدا کردم کامپیوتر باند پوشم دن اینترنت نزدیک دی پتری که باند پوشم دیر زر تکار پیدا کیگی آوزه کوایشم چه دشپی دخوانه آر پونزه چهار رشته تو قانم با پول پیسو باندی ول ولام داس زونان مونګری دلی دی او په دې ارتبا ته غده کار او ټولنیزو چارو وزارت هم په قوي شکل کار کوي او خلکو ته معلومات ورکوي مراکز هم لري په اکثریت ولایتو کې مونږ هم په اکثریت ولایتو کې هم داشان مرکزونه لرو د رفیز د کړو او د سواد د کړو چې په دې ارتبا ته زونانو ته لارښوونه کوي هم داشان دا هم باید کې د ایرنه کوچه د زونانو مدني ټولنې د انجوگان چه ده زوانان ده پاره ده ماشومان ده پاره ده خزو ده پاره پا افغانستان که کار که دوی هم دیر مثبت رول پا دی برخه کلو باوله ده چم دوست که ده کلیو باندو پا ستلار شه دوی هم خلکو تا هم مشوری ور که او هم
دیر زیادت مندنه اساق زی سه بوس پا بیاوریدون که تور شو چه دیر منتظر مو پریشه ده زن معرفی که آزادی رادیو ترشنا اسمالاندی پروگرام ده
داروان صاحب تا تا نور رازانی کار کون که در طول تا سلام نورنگی کون
سلامت حسین
زر نهیم در تگاه در ساری چه خواهی
میره بانی وکی
زر در حکم مهین صاحب چه خواهی در کار پا حق لبای آزاری خبری اصلا زر نتایی داما طول اوانان دوانان چیزی طول بیتار و بیتالیم اندقا شگیر دی او دا وای چې دا دې کار دی او دا کار دی دا کار دی مونږ یو کار ولک زه د ایران له نهې میاشتې کېږي دلته راغلی یم ولاکه مې تک کړی
بلې په ایران کښې به دې خامخا څه نه څه پیسې ګټلې وي نو په هغو پیسو باندې نه شئ کولی چې ځان ته یو کاروبار برابر کړي په تګاب ولسوالۍ کښې
نه ایران کښې زه ونولو مونږ دوه میاشتې بندیان وو د هغې ځا مې دلته رامر کړلو بې پیسو بې
بله دموږ د دې بحث یو اصلي موضوع هم همدا ده چې ډېر افغانان داسې فکر کوي چې که بهر لاړ شي نو خوشبخته به شي حال دا ده چې دغسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي که په خپل وطن کې دومره کوشش وکړي کېدای شي یو ښه کاروبار او روزګار ځان ته برابر کړي په هر حال له تاسو مننه یو بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده مهرباني کوئ خیر محمد صاحب
سروان صاحب دا خو چې زموږ په کشور کښې کار نشته هېڅ نشته خو تهی وایه دا مېلمانه چې راغلي دي مېلمنو ته اول سلامونه وایم دا وایي چې کار دې باید په افغانستان کښې چې ولې خپل وطن ته نه راځي دلته خو چې موږ راغلي ایران ته یا بل بدبختۍ ته راغلي د بل کارونه کوو خو دلته ګرفتار که زموږ په افغانستان کښې کار وشي خو موږ به خپل افغانستان
خیر محمد صاحب یو پوښتنه له تاسو څخه ما په ایران لیدلی دی په ایران کښې ما ډېر افغانان لیدلي دي چې هلته خټې کوي هر ډول کار کوي لیکن هماغه کار په خپل وطن کښې نه کوي هلته یې شرم ګڼي یوه لیکن په ایران کښې یې کوي یا په پردو وطنونو کښې هر کار ته غاړه ورکوي همداسې نه ده
دغسې خو درسته اوس که افغانستان کښې سم کار راشي یا یو د ولې بند جوړ شي یا یو بل کار جوړ شي طالبان مو نه پرېږدي وایي یا مو وژنو یا مو کور ته ور اچوو چې تهی ولې دلته کار کوئ نو چې دا دولت جوړه سره وکړي نو به خیر موږ دغه کار به هم جوړ شي او موږ تقریبا جوړه شي د خیر
بلې سلامت وشئ د دې امنیت اړخ ته تاسو اشاره وکړه
چې شنونده دیګر هم روی خط از بفرمایئ صاحب رادیو آزادي صحبت کنین
درست است. می بخشیم پیشتر شما از عرض کردین که جوانایی که در وطن بیا یا از خاطر حکومت یا از خاطر کسی از بیکاری نمیتونن وقت در کده. بعدی برادرهای هست که اینجا میان کار میکنن. شخص خدی ما از پاکستان آمدیم، 25 سال در پاکستان بریم آمدیم در وطن. ما هستم از ولایت بدخشان و رسوال شهر بزرگ.
بله.
ما در اینجا میتونیم که ما هر کار بکنم، لیکن از طرف مردم حکومت ما بسیار زیاد تهدید شدم، لات و کوب خوردم، لیکن هیچ کس بدال فریادی ما نرسید. ما میخواهیم که اگر جایی دارم که ما را به فروش برسانم، یک چند پا نختی هم دارم، برم در ملک مردم زندگی ما بکنم.
چرا شما از طرف افراد حکومت مورد تهدید قرار گرفتین؟
ما یک مسئله خانواری بده خاجی قضاتی که امو رسوالی ما هستک با حکم خودش و با ما را گرفت زیر لط ای قدر زدنی کرد که سر پودم پندید. تا این 15 نفر مده خاص شاهد دارم که هیچ کس نگفته که برادر تو امیر خاطر چی میدنی. گرفته رفتم پاکستان، پاکستان رفتم 15 ماه ساچی رو آمدم دیگه. پس همو مشکلاتی که ما داشتیم همو را بزور سری مخدی همی خاضی حل کرد. امروز ما ترس میخورم که شاید که تمام زندگی ما دیگه در خطر باشه. شاید که موریدی لطف خوب باز دوباره ما قرار بگیرم.
برای تشکر نظر شما را میدیم. یا یک مشکل میتونه که باشه تا ای که مردم مجبور شود به ترک کشورشان. بفرمایین، رادیو آزادی صحبت کنین.
بله، سلام علیکم. محمد جعفر هستم از شهر مزار شریف.
خوش آمدید صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم، تقدیم میکنم به شما و به روان شنوانده رادیو آزادی. من مخیم داره علی دمیمه کار مطاید هست اگر کسی بخواه.
بله.
و اگر نخواه خود نیست، هر جایی که زحمت نکنه راحت نیست. حالا مثال میتونم برای خود مثال خودتون که ما در یکی از فابریکات در مزار شریف کار میکنم، فابریکات کیک.
من
بله.
چطور است کار که خودت میکنی؟ یا راضی هستی از عایدی که داری کار که میکنی؟
بله، ها جای راضی هستم. میتونم که این فابریکات مثال در مزار شریف که مثال کار میکنم در این فابریک که بسار مزار شریف این فابریکا بود.
بله.
بعد دولت اگر انتخاب رو بگیرم که پنج فابریکه بود، ده فابریکه بود، پنج سال پیش هم نفر کنون میکرد. فیران از این چهار پنج فابریکه، فیران یک فابریکه فعال مانده که هفتاد نفر کار میکنه. این هم به سکوت راضی است.
بله.
فیران همه صادرات خارجی بسیار زیاد شده. هر رقم چی میشه ایزا مشکلات زیاد از طریق سمیه هست از دیگه هست.
بله صاحب، درست. شما از دولت میخواین تا توجه کنه به بخش رشد صنعت داخلی. خودت اگر کسی را میشناسی که رفته به خارج به خاطر از اینکه کار کنه، پول زیاد را مصرف کرده تا اینکه به کشورهای غربی برسه، اگر میشناسی کسی را چی میخوای برش بگویی؟ فعلا خودت اگر برش یک توصیه بخوای بکنی چی میخوای بگویی؟
فعلا مامان خودم دمه شاید آسانی داده داره مصرف کرد رفت. این موضوع برای من نمیدونم. من خودم میخواستم که بروم.
بله.
من گفت که تو اصلا نگه، همون کار صحیح است، همون کار خوب است. نگه بخواهی که چیزایی که اون زمان داره. من گفت من خودم که برای هیچ کس نمیخواهیم که در اون وضعیتی که ما باشه برم.
بله، بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
یو بلاوردون که املا اخلو بیامل منو تورتو زن معرفی که آزادی رادیو. مهربانی وکي.
الو.
مهربانی وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه یو کال کې چې راغلی یاسو د پاکستان نه؟
بله.
ډېر ښکاله مال کثیر کول.
اوس چیرته راغلی یاست؟
د رحمت هم نه ولیدل. دلته یو 15 روپۍ ما په ملک لګولې او روپۍ ګټه چې مصرف مې په حساب کو.
اها.
نو بیا شپیتر داری پیتر آتا اوکلی
بلیس
زوی تا می پانتین که داخل اخوام و 2000 روپی تر راکم اخی چی کامیابی کم.
بلیس
من
بله، یعنی تاسی وست چه راخلی از پشایمانه از پر آتاک منی برتخ بل وطن تا
آنسا موی و 5000 روپی راکم چی دکان دارکم.
بله ډیر زیات مننه. اوس د خلکو د مهاجر کیدو مختلفو عواملو ته زموږ اوریدونکو هم اشاره وکړه. په جنوبي ولایتونو کې ځینو خلکو چې ایران ته ځي یا عربي هیوادونو ته ځي، د دوی یو لوی مشکل دا ده چې په خپلو سیمو کې که کار کوي چې کار د نړیوالو موسسو لخوا دوی ته مساعد کېږي، بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې تهدید کېږي، وژل کېږي. اسحاق صاحب، دغه ستونزه یا دا تهدید څومره جدي دی ستاسو په نظر چې د دې سبب شي چې ډېر خلک لاړ شي مهاجر شي؟
ډېر زیات مننه د جناب سروان صاحب. اول راغلو د جنوبي ولایتونو په هکله، د تهدید نه پرته مثلا خوست کې ته زه تللی وم، ځوانانو سره ناست وم، پکتیا ته تللی وم، پکتیکا ته تللی وم، هلته یو ته ځوانان را ته وویل چې مثلا هلته یو مثلا د بیکاری په افغانستان خو تقریبا دغه هیوادونو څخه ده چې دېرش کاله مثلا جګړه په دې کې تیر شوې ده، دا وخت غواړي چې ورو ورو ټول شیان په خپل پخو ودرېږي، یو زمان ته ضرورت دی. نور یو چې دا ځوانان ویل په کلیو بانډو کې غیبت کې یو بل پسې بیکار ګرځي، د دې نه خو دا ډېره ښه ده چې مثلا دا دوبۍ ته لاړ شي، مثلا هلته د کار وکړي، دا د ملک اقتصاد ته ګټه رسوي. یو د دوی کله چې دوبۍ ته ځي هغه دوبۍ پرمختګ ویني، د دوی په ذهنیتونو کې یو مثبت بدلون راشي. کله چې بیرته راشم د اوس مونږ خوست ولایت ته وګورو، نامه خدای کوچنی دوبۍ ورنه جوړ شوی دی، ډېر تغیرات په کې راغلی دی. مثلا ځنګلونو ته وګورو، ټور نامه خدای تک شین ځنګلونه په خلکو کې د مسؤلیت پذیرې روحیه مثلا منځته راغلی دی. څوک نه پرېږدي چې مثلا اجازه نه ورکوي چاته چې ځنګلونه ووهي، اتا جرمانه لري د قومونو
زه فکر کوم چې د دې اوریدونکو اشاره د جنوب نه قندهار او هلمند دغه ولایتونه ول، دا ستاسو خبره حقیقت لري؟ هغه کسان چې له پکتیکا څخه تللي دي هغوی دوبۍ ته تللي دي، هغوی داسې ماجر هم نه دي لکه هغه ماجر چې اروپا ته راځي، ځکه چې دوی هلته یو څه پیسې ګټي بیرته په خپل وطن کې مصرفي، دا ګټور مهاجرت ده. لیکن دغه خلک چې ایران ته ځي هلته هم ډېر سخت تهدیدېږي، ځوریږي. د دې اوریدونکو اشاره دغو مهاجرینو ته بل صاحب
بالکل درست سروان صاحب، و هلمند مثلا دا دا مناطق چې کې امنیتی ستونزې موجود ده، دا لار نه ده چې مثلا مونږ کلی پریدو بانډې پریدو او لار شو او نور مخالفینو ته دا زمینه مساعد کو چې هغه مناطق ونیسي. په طور د مثال د هلمند ولایت په ولسوالیو کې تاسو ښه پوهیږئ سبه د مخ کې خلک د طالبانو په مقابل کې پاسونو کې طالبان ونی وژن دی او د قانون منګول ته وسپاره. زه په زمه دا ویلی شم چې هیڅ وخت نور طالب کولی نشي هغه ولسوالۍ ته راشي. نور په دې حساب کوشش زموږ زیات دی چې په خلکو کې د وطن دوستۍ او مسؤلیت پذیرۍ روحیه قوي کړو. که چیرې په طور د مثال نن مونږ لاړ شو په اروپا کې، په اروپا کې یو خلاف عمل کوو، هماغه دقه که سل کس هلته موجود وي، سل تلیفونه پولیس ته ځي چې دغلته یو سړی دی مثلا غیر قانوني عمل کوي. او په افغانستان کې دغه روحیه په مونږ کې موجود نه ده چې دغه باید قوي کړو. که چیرې په کلي کې یو څوک د یو غال د یو څوک چې غیر قانوني کار کوي یا امنیت ته صدمه رسوي، دغه راپور ورکړي، به فوراً مازدیګر ټول قوم سپینګیري مشران کینو چې د جاسوس زمونږ په منځ کې څوک دی، راځئ چې دا جاسوس پیدا کوچه. دغه دودونه باید مونږ له منځه ویسو او د وطن دوستۍ او مسؤلیت پذیرۍ روحیه خصوصا د ځوان قشر په وجود کې مونږ قوي کړو، چې زمونږ د ځوانانو د شورا د جوړېدو موخه یا هدف یو هدف هم همدغه و چې مونږ دغه شورا جوړ کړو تر څو د ځوانانو په ترمنځ دغه روحیه ته وده ورکړ شي او قوي شي، او د دې تر څنګ د ځوانانو ترمنځ داسې یو روحیه منځته شي چې د رضاکاري کارونه مثلا په کلیو بانډو کې د دوی په واسطه هغه ته وده ورکړ شي، دوی د فساد په ضد مبارزه وکړي، د ښه حکومتداري په خاطر مبارزه وکړي. نور بهترینه لاره دا ده چې مونږ هم د نورو د دولتي ارګان په توګه د نورو مدني ټولنو په همکاري سره ځوانان د پاره کار کوي، د دې د پاره کار کوي تر څو خلک په دې باندې پوه کړو چې تر څو خلک امنیت منځ ته را نوړي، دولتونه هیڅ وخت د پولیس سترګه خلق ده د خلق په واسطه پولیس مجرم پیژني او هغه ورور چې مثلا د مزار نو غیت مثلا جعفر پونوم واقعا چې ځوانان خپل باید کوشش وکړي چې زیار وباسي او زمونږ د ځوانانو موهنه هدف هم ده چې ترسو د روحیه د ځوانانو په مس کې د روحیه ته وده ورکړي چې ترسو د خپل هم ځان جوړ کړي هم خپل وطن جوړ کړي.
بله صاحب تشکر.
هغه ورور چې د لمن نه وغږېد په شخصي ستونزه و. بله شخصي ستونزه و کورنۍ ستونزه و ویل قاضي و هله م هغه ټول ستمن کوم ګناه به یې کړی چې هلته قومي مشران ولاړو دی ووتو.
بله صاحب، بیان که از محمد خان دانشجو معاون فرهنگی اتحادیه جوانا بشنویم که چقدر معینیت امور جوانان و اطلاعات فرهنگ تانسته در می مواردی که ساقزای صاحب صحبت کردن کامیاب باشد، چقدر تانسته تا می روی وطن دوستی و روی خدمت به وطن و روی تامین امنیت توسط جوانا را در جوانا بیدار بسازه. دانشجو صاحب
بله، ببینید اتحادیه جوانان افغانستان من حیث پالیسی که داره با ارگانهای موازی دولتی و غیر دولتی که در امور جوانان کار میکنن روابط حسن داره. آنچه که معاونیت جوانان انجام میده در ولایات و در مرکز افغانستان به ارتباط جوانان به مو حدی که امکانات داره انجام میده و عین کار ما هم
همین امکاناتی که داره زیاد است کم است، از خاطر که موثریت داره نداره ایش هم میخواییم از شما بشنویم. صاحب
امکانات معاونیت جوانان به او حدی نیست که مشکلات جوانان به حدی گسترده است که این امکانات معاونیت جوانان نداره. قبلا من فکر میکردم که معاونیت جوانان به حدی امکانات داره که تمام مشکلات بیکاری و مشکلات اقتصادی و مشکلات تعلیمی و تحصیلی جوانان را پوشش بده. وقتی که ما از نزدیک دیدیم امکانات معاونیت امور جوانان را که بسیار در حد پایین است.
دانشجو صاحب، یه مسئله
بتونیم
اوره بخشه مخکی و اوریدون که چې له مزار شریف نه ټلیفون کړی و ویل چې اویا چا نفر په یو فابریکه کې کار کوي، خو دا فابریکه هم له خطر سره مخامخ ده. د افغانستان د اوسنۍ اقتصادي سیستم داسې ده چې دولت فابریکې نه جوړي او حمایت هم نه کوي عملا، نو ځینې فابریکې مو مخکې له مخکې د سقوط یې کړی دی، ختمې شوي دي. او خصوصي سکتور هم هغه چېرته چې کار کړی دی مثلا هیرات و مختلفو ځایونو کې، جلال آباد و کابل کې فابریکې جوړې کړي دي، اکثره فابریکې له سقوط سره مخامخ شوي، ځکه چې زموږ د دې وطن اقتصادي سیستم داسې دی چې د پانګوالو په ډېره ګټه نه دی، د ګاونډیو هیوادونو مال راځي افغانستان ته، ډېره مالیه ترې نه اخیستل کېږي. مخکې چا وویل چې د مرغدارۍ فارم دی جوړ کړي، نو کله چې دانه او ټولو مواد له پاکستان یا له ایران راځي نو څنګه به دوی وکړی شي چې د پاکستان او ایران په مقابل کې د چرګانو په برخه کې مثلا رقابت وکړي؟ په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومت باید څه وکړي چې خلکو ته د کار زمینې زیاتې ایجاد شي؟
شما ببینین عدم حمایت حکومت از صنایع تولیدی افغانستانی و همون فامدیکاتش که وجود داشت قبلا از سال 2001 به بعد ایجاد شد و گسترش پیدا کرده رفت، در این اواخر اونا به سقوط مواجه شدن و تعداد جوانایی که در اونجا مصروف کار بودن بیکار شده میرن. این مشکل از مشکلات اساسی است که حکومت تا به حال نتونسته از صنایع خصوصی ما را حمایت کنه و ایو هم دلیلشی است که ما در یک کشور زندگی میکنیم که مکمل همه چی از بیرون وارد میشه و کشور مصرفی استیم و چیزی هم که خود ما افغانای ما فامریکا جور میکنن و رو تولید میکنن، مماثل از او از کشورهای همسایه میه به بسیار قیمت پایین به فروش میرسه و خود به خود سقوط میکنن. مهمی است که امی فابریکات تولیدی افغانستان از طرف حکومت بدرقه حمایت رد شوه و اینا را حکومت چه قرضه بده و اینا را تمویل کنه تا اینا بتونن همزمان تولیدات خود بالا ببرن و همزمان کیفیت تولیدات خود بالا ببرن و در یک رقابت سالم با کشورهای همجوار ما بتونن رقابت کنن. متاسفانه ما اطلاع دارم از ایراد که بالای 270 کارخانه ما غیر فعال شده. شما فکر کنین که اگر دو کارخانه ولو که محدود بوده یا کوچک بوده خود 10 نفر 20 نفر حتمی دو کار میکرده. شما بینین که بسیار به سادگی ما چقدر جوان ما بیکار شد.
بین که از
ما تقاضای از حکومتی است که
بله شما تقاضای دانا بکنین که باز جوابش هم ما از نیرو صاحب بشنیم. بفرمایید.
بله ما تقاضای ما از حکومتی است برای حل مشکلات جوانای ما در مورد مسائل اقتصادیشان بیکاریشان اول که همین جوانای ما مسلکی شوند تا این جوانا را ما مسلکی حرفه‌ای نسازیم در بازار کار اینا کارآمد نیستند بنابراین اینا مسلکی شوند. دوم بستر مناسب کار برای از اینا پیش از پیش باید تدارک دیده شود. او هم این است که ما همی کارخانه و فابریکات خود گسترش بدیم و دولت ایران حمایت کنه که روز تا روز ما بتانیم اشتغال بیشتر شد بر جوان.
تشکر دانشجو صاحب. خب نیرو صاحب شما چی میگیم به این پیشنهاد؟ مختری
چی نیرو صاحب خبری او که یه واردون که دیر منتظر پاته شویده؟
خب بیاین خیلی شنونده ما میشنیم باز نیرو صاحب میشه که دیمه آورد جواب بتن. بفرمایید صاحب.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
تاسو الله نظام در کوم تاسو
مېرمنو
ته سلامونه وایم
کور دی ودان
او محترم اوریدونکو ته هم داسې نو دغه خو ډېر خپل موضوع ده او ډېر په زړه پورې ده ځکه چې د ځوانانو خپل په اړه ټولنه کې ډېر غښتلی رول لري وطن په آبادۍ کې لري خو بدبختانه چې زمونږ په وطن کې دغه مثلا چې د کار زمینه دوی ته جوړه نه ده او د کار زمینه ځکه ورته جوړه نه ده چې کله د برېښنا بند په لسو کلو کې یو دانه هم جوړ نه سه یو بند دی حتی یو ډنډ دی د پاک نه کله خټو نه نو دا بدبختي ده چې په هغه کې
که تاسو دې ته راشئ تاسو چې په هالند کې اوسئ او بشئ نوم معرفي نه کونه ځکه نه پېژنم
شفیق امام
شفیق صاحب تاسو په هالند کې اوسئ موږ په دې بحث کې ډېر خبرې په دې وشوې هغه افغانان چې ډېر پیسې مصرفوي یو تر هالند او تر دنمارک او تر کوم ځای پورې ځان رسوي د موشت جنو ملمنو هم نظر دا و چې دوی که هم دومره پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي ځان لپاره یو کاروبار پی جوړ کړي نو کېدای شي تر بهر نه هم په خپل وطن کې بختور ووسی. تاسو ته معلومه نه ده په هالند کې به هم ډېر داسې افغانان وي چې راغلي دي او نه قبلیږي او ډېر بد شرایط د ژوند لري.
بالکل تاسو ډېره مسلې ته اشاره وکوله ولې تاسو په دې باندې پوهېږئ چې موږ خو هره ورځ د راډیو نه هر څوک اوري نو زه فکر کوم چې نو دا خو نو ډېره پټه خبره به نه وي ځکه چې مثلا حتی مثلا د پکتیا نه مثلا وایي چې هر پاټک کې دوی نه پیسې اخلي او هر تجار تښتول کېږي هر د تجار زوی په خطر کې اوسي سرمایه یې په خطر کې اوسي ژوند یې په خطر کې اوسي ناموس یې په خطر کې اوسي. زه فکر کوم چې دا به د هېڅ انسان کار نه اوسي چې مثلا هغه دي لکه مخکې چې یو دوست وویلې دلته ستاسو مېلمه وویلې چې اطلاع دلته په خارج دنیا کې دستي فوري ټلیفونونه کوي ولې دلته خدا دې هم باید فکر وکړي چې دا وطن کې که ټلیفون کوي نو دلته د رشوت نوم هم نشته ده ولې هغه وطن کې چې مثلا 99% رشوت اخلي نو هغه به څوک ورته هغه ته زنګ ووهي چې هغه خپله رشوت خوري هغه خپله غل اوسي نو هغه ته خو څوک زنګ نه وهي زما په نظر ولې که دلته زنګ وهي او د موزر سړي لپاره ورته خبر ورکړي چې دلته یې شیشه ماته کړله نو دلته د رشوت حتی بوی نشته ده خبره
حتی شو چې هغه افغانان چې هالند ته درغلي دي ځانونه رسولي دي قبول شوی نه دي او د ژوند شرایط څنګه دي
د ځان شرایط خو واخنم چې هر ځای کې چې مې دي قبول نه یوازې په هالند کې بلکې په ټول اروپا کې چې قبول نه دي بدبختي ژوند لري لکه څنګه چې راتګ مثلا د اروپا ته هم داسې د بدبختیو او د خطراتو د مرګ له خطر سره مواجهن دلته هم داسې زه فکر نه کوم چې خوشحاله ژوند دي ولري ځکه چې هغوی کله چې اسناد ونه لري هغوی ته څوک کار نه ورکوي کله چې دی اسناد ونه لري هغه ژبه نه شي زده کولی هغه ښوونځي ته نه پرېږدي چې ژبه زده کړي نو کله چې یو سړی اسناد ونه لري طبعا هغه کار
معلم صاحب شفیق
ولی زه فکر کوم چې خلک ارت څومره چې مثلا بیا هم ځوانان غواړي چې مثلا دې ځای ته راشي ځکه چې هغه وطن کې دغه فساد او دغه هغه چې مثلا کار ورته نه وسي د ژوند هغه زمینه ورته جوړه نه وسي او د یو تحصیل هم چې کوي رشوت ورکړي نو زه فکر کوم چې دا
اوس به نو خپلو مېلمنو ته
ورشوحکومتداري خوب و جلوگیری از فساد اداري در ادارات دولتي تاکید داشتین. خب نیرو صاحب بفرمایین عمو دو تا تقاضایی را قبلا دانشجو صاحب مطرح کردن و میشه که در ارتباط با صحبت های شفیق صاحب هم اشاره ای داشته باشین. بفرمایید.
خب در ارتباط با صحبت های دانشجو صاحب عرض بکنم که ما هم نواستم امرشن که حکومت باید یک سلسله سهولت ها را برای سرمایه گذارا و کسایی که صاحبان مؤسسات تولیدی هستن ایجاد بکنن، اما اینا پیشنهاداتی که اینجا میشه این خوبی ها و مشکلاتش هم داره. طور مثال اگر ما بگوییم که به خاطر از اینکه جلوگیری از تورید تولیدات خارجی صورت بگیره باید تولیدات مشابهش در کشور تقویه شوه و تعرف های گمرکی که وضع میشه سر تولیدات تورید مواد خارجی بلندتر بره، مردم تشویق شوند که از تولیدات داخلی استفاده بکنن با وجودی که در کیفیت شاید هم مساوی با او نباشه، یعنی کم اگر کیفیتش پایین هم میشه به خاطر تشویق.
خب چرا هم اقدامات صورت نمیگیره نیروی صاحب؟ شما خب وزارت شما میتونه کمی مسائل پیشنهاد کنین به حکومت؟
ما این مسائل اساسا این وظیفه وزارت کار نیست در قسمت امی به سلاید امی سهولت هایی که من پیشنهاد برسان عرض کردم، اما من ایست یک پیشنهاد ما قبلا هم پیشنهاد کردیم، یک پیشنهاد بسیار طویل
کار دی پیدا کول و لپره دی کاری و لپره ایتاسی دی تتا کده شید یک ترکیب جزوی دا مثلا
بخیر سی سالوانس ما گفتیم منایس یک طرح ایجاد شغل، ما این مسائل قبلا پیشنهاد کردیم، حتی گفتیم که تصدیه های دولتی که قبلا فعال بودن و فعلا کار نمی کنن اینا باید احیا شون برای زی کنجام زمین کار ایجاد میشه. این در جمله پیشنهادات ما بود و این مسائل ما قبلا پیشنهاد کردیم.
بله تشکر میکنیم از شما. خب یک چند نظر شنونده ما نظرهای زیاد در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود گذاشتم. محمد یما توخی میه و نظر ما چون در ساختار سیاسی و دولتی افغانستان اصول عمده ای که جوان را به ناامیدی مواجه میسازه تا هنوز رفع نگردیده که اینها عبارت از شرایط سخت ازدواج، اقتصاد خراب، عدم کاریابی بعد از ختم تحصیل و جو جنگی و عدم احساس مسئولیت فردی و فامیلی و سنن مروج و ناپسند عنوی که نه جنبه دینی دارد و نه جنبه مدنی. همچنان شنونده دیگر ما هم از آرش ایمان و امید محمودی هم که خودش در خارج پایند است قبلا گفتیم میگن که به طور غیر قانونی وارد این کشور شدیم، سفر ما خیلی خطرهای جانی و مالی را به همراه داشت، اما که تا اینجا رسیدیم خود پیروز احساس میکنم چرا که در حال حاضر جانم در امان است. و از تمام میمونای گرامی ما تیمورشاه ساقزای معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان، خیر محمد نیرو سرپرست معینیت کار وزارت کار امور اجتماعی و همچنان محمد خان دانشجو معاون فرهنگی اتحادیه جوانان افغانستان جان سپاس که در برنامه امروز زیر آسمان کبود سهم گرفتن و با سوالای ما و شنونده پاسخ گفت.
بله دخ پروانه که تو غواری چی بیای واوری یا چند نی یاوری دلی سبا ده نه بجو سبا سهار ده نه بجو پا پروانه که تکرارو
زمان لری مسافر بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا زبکو ما تو آگانے درتا پرت وطن کی در پدر بچیا زمان ملرے مسافر بچیا دستر کو تور دزن کی سر بچیا زبکو ما تو آگانے درتا प्रतिवतन के दर पदर बचिया प्रतिवतन के दर पदर बचिया मोर कह देता दरिया दी की कना گانا بے خزا جستا لارے ساری بچ پزڑ تیرا بری کی کنا سوالو نکوم چخفل بطن تراشو کلو بچو کل گلشن تراشے زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما دو آگانے درتا پردی وطن کے در پدر بچیا پردی وطن کے در پدر بچیا چیتے ہر روز اسکول تچزی وائی بے بے بابا بکلا رازی شیخ خیریت نہ